د اتو بجو خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن دوشنبه ده، د چونګاش سرطان 28مه د جولای 19مه. په خبرونه کې اورئ: په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې د پیښې په عکس العمل کې ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ورغوښتي. پاکستانی چارواکي وایي
تمام تینوں ڈرائیور کے انٹرویو موجود ہیں.
دے ٹولو دریو وڑو ڈرائیورانو مرکے موجود دی سچے ہیرے بیان ورکڑی دے ہمیرے مطابق پولیس کی سب چیگی.
خطر کی پلوڑ کا چا بین الافغانی خبری د سولی پروسے د چٹکی پا چنگار پائی دا برسے دی. عبداللہ عبداللہ وویل
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلو دل لخبرو دی دغه دور مقصد داو چه دی مذاکراتو بهیر چټک شي.
روغتیا وزارت د تور فنگس ناروغي د زیاتیدو په باب اندیښنه وښوده. دا ناروغي څنګه خپریږي؟
مرتوب بو هوا ورېرم زیات مسایې دی، یعنی د حیواناتو ځینې مرشو او انساجو کې دغه موجود دی.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. په بلخ کې د ماین چاودنې درې کسان وژلي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو د تیلو د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروبلل. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر او نور ډیپلوماتان د هغوی د بشپړ امنیت تر خوندیتوب او د افغان سفیر د لور د برمتګرو تر نیول کېدو او محاکمې پورې کابل ته راغوښتل سوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې ژر یو هیات پاکستان ته ځي څو دا قضیه وڅېړي او د موندنو په پایله کې نورې پریکړې هم کېږي. تفصیل وروسته. په بلخ کې یو مقناطیسي ماین چاودنې درې کسان مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. د بلخ د امنیه قمندانې ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا ماین د عبدالرؤف په نوم د یو ترشتول سوي ماشوم د پلار محمد نبی په موټر پسې نښلول سوی و. د امنیه قمندانې ویان زیاته کړه چې پیښه د ښار په نهمه ناحیه کې سوې ده. هغه زیاته کړه چې د موضوع په اړه څېړنې روانې دي او د چاودنې عاملین ناپیژانده وسلوال دي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. محمد نبی چې له لسو میاشتو راهیسې یې لس کلن زوی عبدالرؤف د یرغمل نیونکو په منګولو کې دی. ازادي راډیو ته ویلي چې له ډېر وخت راهیسې ګواښونه ورته کېدل. محمد نبی ټپي دی او د کورنۍ غړي یې د دې چاودنې قربانیان دي. د عبدالرؤف د خوشې کولو لپاره تر دې دمه د حکومت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي چې تېر 15 کاله یې یوازې 15 ورځې پر کور تېرې کړې دي. راشد خان دا خبره له بریتانوي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي په لوبو کې د سختې بوختیا له کبله یې ډېره کمه موقع پیدا کړې چې خپله کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شل اوره لوبو کیپټن او د نړۍ د شل اوره لیګونو دغه ستوری لوبغاړی دا مهال په لندن کې دی چې تمه ده هلته په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. سلبالیزې تجارتي لوبې په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ د جولای له 20مې پیلېږي او یوه میاشت دوام کوي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلي چې راشد خان د کورونا وبا له پیله ګڼو هیوادونو ته د سفر په خاطر 108 وارې ټیسټونه ورکړي او هر وارې 4 ورځې قرنطین هم تیر کړی دی. راشد خان ویلي قرنطین یې ځوروي ځکه هم پر فټنس تاثیر کوي او هم په رواني لحاظ سړی غښتلی نه پاتې کیږي. په شمال زون کې 209 شاهین قل اردو د سمنګان ولایت د درای صوفی بالا ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان هنی فریزایی رسنوی ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا بیرته ونیول سوه. رضایی دا هم ویلي چې د درای صوفی بالا ولسوالۍ د تصفیه کولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو دې شمیر په ډاګه نه کړ. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه زیاته کړي. د معاملې هغه لنجې پای ته ورسولې چې له امله د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د تیلو بیه په تیرو شپږو کلونو کې لوړې کچې ته ورسوله. د اوپیک پلس غړو د یک شنبه پورس په انلاین غونډه کې موافقه وکړه چې لراتلونکو میاشتې څخه به هر ورځ د تیلو پر تولید 4 لک بیرل ورزیاتوي. دغه موافقه د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د لنجې تر حل وروسته ترلاسه شوه. د اوپیک پلس غړو هیوادونو چې روسیه هم پکې شامل ده پروسه شکل د کورونا وبا په خاطر د ورځې 10 میلیون بیرل کم تیل تولید کړل. د نړۍ د اقتصاد په بیا پرنيستو سره د اوپیک پلس هیوادونو خپل ورځنی تولید کې 4.2 میلیون بیرل زیاتوالی راوست. په روسیه کې تیر 2000 میلادي کال کې د وړم کال پرتله په نشه یي موادو پورې د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمیر 80% زیات شوی دی. د روسیې د ایسای ادارې روسټات په هغه راپور کې چې آر بی سی خبری اژانس یې جزئیات خپاره کړي راغلي چې تیر کال په روسیه کې تر حد د زیاتو نشه یي موادو د کارونې له کبله 1314 کسان مړه شوي، حال دا چې وړم کال دا شمیر 4598 تنه وو. راپور کې راغلی چې له 2014 څخه تر 2018 د کال پورې په روسیه کې هر کال له 4400 څخه تر 4800 پورې کسان د نشه یي موادو د اړوندو علتونو له کبله مړه شوي دي. په روسیه کې په 2020 د کال کې 5400 نور کسان د شرابو د اړوندو علتونو له کبله مړه شوي چې د 2019 د کال پرتله 6.3% زیاتوالی شي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې تیره میاشت ویلي و چې کورونا وبا چې د اقتصادي رکود او رواني فشارونو سبب شوی وه په ټوله نړۍ کې د نشه یي توکو کارونه زیاته کړې ده. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لري کړل چې د کورونا وایرس پر مهال لګول شوی وو. دا محدودیتونه داسې وخت لري کیږي چې د کورونا وایرس ژر خپرېدونکې ډلټا بڼه د ریکارډ تر سطحې زیاته شوې ده. نن سبا په بریتانیا کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د 5000 کسانو د خطر کېدو پیښې ثبتېږي چې دا په جنوري میاشت کې د کورونا وبا د اوج د مهال په څیر لوړ شمیر دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتوالي سره سره د دې وخت دی چې اقتصادي کاروبارونه بیرته پرانیستل سي، ځکه د پوینه د دغه هیواد 90% بالغ وګړو د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې او 80% وګړو د واکسین دواړه ډوزونه لګولې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تشتونې د پیښې په عکس العمل کې افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. سلسله علي خیل د جمعې په ورځ له اسلام آباد څخه وتښتول سوه او څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې سوه چې د افغان حکومت د اعلامیو پر اساس سخته شکنجه سوې وه. د بهرنیو چارو وزارت وایي ژر یو پلاوی پاکستان ته ځي او د قضیې په تړاو تر موندنو وروسته به د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کیږي. پاکستاني چارواکو هیله ښولې چې افغان حکومت د سفیر او ډیپلوماتانو د ورغوښتلو پر پریکړه بیا کتنه وکړي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونی او ربړونی قضیه اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې ډیپلوماټیک کړکېچ رامنځته کړې. افغان ولسمشر د دې پیښې په خبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یک شنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې لیکلي په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشرۍ له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړپوړي ډیپلوماټان د هغوی د بشپړ د خوندیتوب د تهدیدونو تر رفع کېدلو د اختطافچیانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکي کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي څو تر موندنو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دي خپاره کړي او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی. اخو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیګانه وخته په خپل ټویټر د ولسمشر د پریکړې د خبر څنګه لیکلی چې د افغان سفیر د لور تختونی او بیا شکنجی د ملت روان زخمی کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په شپه ناوخته له پاکستان د افغان سفیر او نورو لوړپوړو ډیپلوماټانو د ورغښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړه ناخوښي ښودلې او هغه یې د تاسف وړ بللې. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلي او هغه ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان حکومت په خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علي خیل څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت ته امر کړی و چې پاته څلوېښت ساعتونو کې دا قضیه وڅېړي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې درې ټکسیوانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پوښتل شوي او د ده په خبره دا قضیه به ژر بشپړه شي.
تمام تینو ډرایور کې انټرویو موجود دی.
د ټولو درېو وړو ډرایورانو مرکې موجودې دي. څه چې هغې بیان ورکړی د همغې مطابق په دوسیه کې ثبتېږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې په اته څلوېښتو ساعتونو کې دا قضیه وپلټل شي. که اته څلوېښت ساعتونو کې نشوه په دوه اویا کې به دا دوسیه بشپړه شي.
په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تښتونې قضیې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وپارول. په کابل او ننګرهار کې یکشنبه مظاهرې وشوې او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکېل او تورن وباله. د کابل د مظاهرې سلګونه ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې چې د پوهنتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست، د یادې پیښې د عاملینو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه. پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماتانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازو ژوند په خطر کې و. په خواله رسنیو د ګڼو غبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلی و چې د افغان سفیر د لور تښتونې قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین یې باید ژر تر ژره ونیول شي. هغه زیاته کړې د سلسله علي خیل تښتونه همغه پیغام لري چې د عبدالخالق فراهي اختطاف لاره. عبدالخالق فراهي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و چې په 2003 کال د سپتمبر په 22مه پر رڼا ورځ د پېښور له حیات آباد تښتول شوی و. که څه هم په دغه پېښه کې د هغه ساتونکي ته زیان نه و اوښتی، خو موټر چلوونکی په ډزو وژل شوی و. خالق فراهي د 2010 کال په نومبر کې په یو سرحدي سیمه کې د یو لړ پېچلو پوځي عملیاتو په پایله کې له دوو کلونو یرغملتوب وروسته راخوشي شو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د قطر پلازمینه دوحه کې په لوړ کچه بین الافغاني خبرې د سولې د پروسې د چټکتیا په ټینګار سره پای ته ورسېدې. د افغان هیات مشري د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله کوله. د طالبانو په استازیتوب هم د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر خبري رهبری کولې. دواړو خواوو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه. تفصیل په یو راپور کې.
د لوی اختر تر راتلو د مخه د دوهې بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدلې، خو د اورباند یا اورکم څه پریکړه پکې ونه شوه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د دې غونډې په پای کې له ملا عبدالغنی برادر سره چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دی په یو ګډ کانفرنس کې وویل.
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل د خبرو د دغه دور مقصد داو چې د مذاکراتو بهیر چټک شي، سرعت پیدا کړي، څوک خدای وغواړي چې مونږ یوې پایدار سولې ته ورسیږو. مونږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی له لوري د طالبانو د محترم تحریک پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې له پروسې د ملاتړ په برخه کې یو موټی او متحد ولاړ دی.
د عبدالله او ملا عبدالغنی برادر سره په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی مطلق بن ماجد القحطانی هم ناست و چې دواړو ښاغلي عبدالله او ملا برادر ترې د دوه ورځنۍ غونډې د جوړولو په خاطر مننه وکړه. ملا برادر وویل چې دوه ورځې خبرې په مثبته فضا کې وشوې او د ورته غونډو په بیا جوړېدو ټینګار وشو. د بین الافغاني مذاکراتو د مشرانو کانفرنس الجزیرې تلویزیون خپراو او په سری عربي او انګریزي همزمانه ژباړه چلوله. ملا برادر د خبرو په پیل کې وویل:
مشرانو، کشرانو، علماي کرامو،
I would like to welcome all the participants here.
ورځې په شپه دا کې لا کړې چې موږ د
د مذاکرو د ګړندې کولو او د ورته ناستو د ترسراوي د دوو مواردو ترڅنګ چې په ګډه اعلامیه کې ترې یادونه شوې، دا ټینګار هم شوی چې په افغانستان کې ملکي زیربناوي خوندي پاتې شي، د ملکانو د تلفاتو مخه ونیول شي او د بشري مرستو په اړه همکاري وشي. په لوړه کچه د دوهې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د افغان سولې لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې وه چې د اختر په مناسبت به اوربند وشي. د قطر پلازمینه دوحه کې داسې وخت طالبان او افغان حکومت د لانجې د سوله ییز او تلپاتې حل په لټولو ټینګار وکړ چې د جګړې ډګر لا هم تود دی. له پلازمینې کابل او ځینو څو ولایتونو پرته د راپورونو په اساس په شاوخوا 28 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو وسلوال جګړه کوي. ګڼې سیمې له کله چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس شوي دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن.
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د تور قارچ یا تور فنګس په نوم د نوې ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت په حواله په تېره یوه میاشت کې له دوی سره د دې ناروغۍ 15 پیښې ثبت شوې دي. تفصیل په راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د دریمې څپې له پراخېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د تور قارچ یا فنګس ناروغۍ د 15 پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې دغه پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
نورې پیښې په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یوه یوه پیښه درو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ لرو.
تور قارچ څه ډول ناروغي ده؟ د پښتنه میل ډاکټر میرویس علیزی کړي د نوموړي په وینا دا ناروغي جدي فنګسي ستونزه ده او په هغه کسانو کې چې بدن نشي کولای د انتاناتو پر وړاندې ودرېږي زیات رامنځته کیږي. نوموړي وویل دا ناروغي په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د بدن مقاومت او دفاعي سیستم د ویروسي ناروغیو له کبله کمزوري شوی وي او د تور فنګس بکټریا په نورمال ډول د انسان په بدن او ککړه سبزي او ترکاری کې موجوده ده، خو معمولا د بدن دفاعي سیستم د فعالیت مخه نیسي. د د په وینا تور فنګس بکتریا په میوو، په تیره هغو میوو کې چې ډیر وخت پرې تیر شوی او مړاوي شوی وي هم شته. د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟ ډاکټران د دغې ناروغۍ په اړه وایي چې دا لومړی پوزه او ستونی کې ځای نیسي او بیا له هغه وروسته سترګو، مغزو او ټول وجود کې خپریږي. د دغې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه ډاکټران وایي د ناروغ پوزه بندیږي، غاښونه متحرکیږي، سترګې پړسیږي او حرکت محدودیږي، ستونی تنګیږي او دا ټولې پړسیدلې ساحې نور زخمونه پیدا کوي. عامې روغتیا وزارت وایي کله چې انسان په تور فنګس اخته شي، د ناروغ پر سترګو، مخ او دماغ اغیزه کوي او که مخنیوی ونه شي د انسان له پوستکي دماغ ته سرایت کوي او بیا پر سترګو، مغزو او چې ناروغي پرمختللی شي ناروغ کس سالنډي او خونریزي سره مخ کیږي. دغه وزارت په وینا په دغه ناروغۍ په نړۍ کې د مړینې کچه څه باندې 50 سلنه ده. له دې ناروغۍ څخه په افغانستان کې څومره کسان مړه شوي دي؟ عامې روغتیا وزارت وایي په تیره نږدې یوه میاشت کې په تور قارچ ناروغۍ اخته و ناروغان مړه شوي دي. په کابل کې 3 تنه او د مړینې یوه یوه پیښه په بلخ، بامیان، سمنګان او جوزجان کې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو پر بنسټ دغه ناروغي ساري نه ده، خو د ناروغ له ککړو وسایلو سره د تماس له لارې انتقالیږي. روغتیا نړیوال سازمان په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي د دوی موندنې ښیي چې په کورونا ویروس، سرطان، ایچ آی وی او شکرې ناروغۍ اخته کسانو کې د تور فنګس ناروغۍ د پیدا کېدو احتمال زیات دی. همدارنګه ډاکټر علیزی وایي چې دغه فنګسونه تر ډیره په نمجنو ځایونو کې پیدا کیږي.
مسایت کون که زیونه دی لپاره مرتوب زیونه دی من لکه مخیم چی ویدی دی پا ورستو شو پانو کی یا گنده شو پانو کی ورستو شو میواجاتو کی دلید لکی گی پا خوره کی دا موجود وی او دیگه ترسنگ یعنی دا مرتوب بو هاو ریرم زیاد مسایی دی یعنی دی ایواناتو زین مرشو و انساجو کی دا موجود وی
دا نموری پا وینا که چری دا ناروغی اصابو تالار پیدا کری نو دا بدن دا مایوبیت لامل هم گرسی دا افغانستان دا امیر روغتیا وزارت په وینا میوکور مایکوزس یا د تور فنګس ناروغي د لومړي ځل لپاره په 1995 زیږدیز کال کې وپیژندل شو او په 1955 زیږدیز کال کې ورباندې د مایکوزس یا مایکورینیا نوم کېښودل شو. د امیر روغتیا وزارت که څه هم افغانستان ته د دغې ناروغۍ د راتلو دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي نږدې یو میاشت وړاندې له دوی سره د فنګس ناروغۍ پیښې ثبت شوې. په دغې ناروغۍ لومړی په هند کې د کورونا ویروس د ناروغۍ د رواني څپې په وروستیو کې هغه کسان نخته شو چې د کرونا ویروس ناروغي تیره کړې وه او لا هم له دغې ناروغۍ کړېدل. د روغتیا وزارت په وینا چې دوی د یادې ناروغۍ د مخنیوي او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره جدي چمتووالی نیولی. د ناروغۍ مخنیوی څومره شونی ده؟ تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي وه چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ناروغانو له ککړو څیزونو او هغو توکو ځان لرې وساتي چې شک کېږي دغه فنګسونه پکې موجود دي. روغتیا وزارت وایي د تور فنګس ناروغۍ لامل د موکور مایکوزس په نوم یو فنګس دی، ځکه په دې نوم نومول شوی چې له امله یې د پوزې شاوخوا برخې رنګ تغییر کوي او بدن ته زیان رسیږي، چې په نتیجه کې د پوزې شاوخوا برخه کې د تور رنګ جوړېدو لامل کېږي. د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي واکسین نه لري، خو د ګرد او خاورو له سیمو لریوالی، د ماسک تړل، له چټلو لکه ډنډو ویالو او نورو اوبو لریوالی، د بدن د معافیت لوړوالی او د بدن د زخمونو مینځل کولی شي چې له دغې ناروغۍ مخنیوی وکړي.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانه لات بل ډول دي. ګرانو هیوادوالو، په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات کړئ.
اوس بل ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د امریکایي ډیپلوماټانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي ملکي چارواکي هڅه کوي افغانان په خپل منځ کې سولې ته وهڅوي او په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هغه امریکایي ډیپلوماټان او مرستندویه کارکوونکي له یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي چې اوس هم په دې هیواد کې پاتې دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې بهرنیو ملکي اتباعو، ډیپلوماټانو او خیریه موسسو ته د امنیتي ستونزو نه پېښولو ژمنه کړې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور ډیپلوماټیکي ننګونې وروسته له هغه زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. وروسته لولو چې د دې پریکړې له کبله طالبان نور هم زړور سول او د مځکو لاندې کولو کمپاین لا زیات کړ. یو شمېر هیوادونو لکه چین او فرانسې له مخکې لا خپل وګړي له افغانستانه ایستلي دي، خو د امریکا ولسمشر جو بایډن روانه میاشت د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې افغانان باید اوس د خپل ملت دفاع وکړي. د دا ژمنه هم وکړه چې امریکا به په ځانګړې توګه د ډیپلوماټیک او مرستندویه ماموریتونو او ځایي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي. دی هیرالد سکاټلند خپرونې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده او په سر کې یې لیکلي دي، کله چې په 2001 کال کې پر نیویارک تروریستي برید وسو، د برتانیې د هغه وخت صدر اعظم ټونی بلیر وویل چې هیواد به یې له افغانانو سره ودرېږي. ورځپاڼې اشاره کړې چې د برتانیې ډېر ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل او پاته 550 یې اوس وځي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې 455 برتانیایي ځواکونه وژل شول او سلګونو نور په هلمند ولایت کې ټپیان شول، خو لیکوال پوښتنه کوي چې دا ټول د څه لپاره. وروسته لولو چې پاکستان که څه هم پر دې سربیره چې یو اټومي قدرت دی او د برتانیې تر ټولو زیاته برخه مرستې همدا هیواد ترلاسه کوي، په هلمند کې د برتانیا په ماته کې یو مهم رول ولوباوه. لیکوال استدلال کوي چې که څه هم بهرني هیوادونه هغه ترجمانان له افغانستانه باسي چې له دوی سره یې کار کړی، خو طالبان اوس هم ښوونکي، ډاکټران او نرسان، پولیس او د قضایه قوې کارکوونکي، قراردادیان او د خیریه ټولنو کارکوونکي هدف ګرځوي. په همدې حال کې د مقالې په وینا د مخدره موادو کاروبار مخ پر زیاتېدو دی او طالبانو په دې وروستیو کې ادعا کړې چې د افغانستان تر 80% زیاته مځکه یې لاندې کړې ده.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ په خپلو تبلیغاتي وسایلو اړولې دي. محمد قاسم و فیزاده خبرلن ته ویل د رسنیو په وړاندې د طالبانو په کړونو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. تفصیل په یو راپور کې
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي د رسنیو پر وړاندې د طالبانو کړنې نه دي بدلې شوې او غواړي چې د بیان ازادي انحصار کړي. محمد قاسم و فیزاده د یک شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې طالبانو ته خبرداري ورکړ چې په دې لار کې به هیڅ بریالي نه وي.
ځینې خلک غواړي افغانستان په ټولنه کې په ګواښلو سره په تقصده یې تبدیل کړي چې دا یو خوب او خیال دی. د خلکو پر وړاندې ودرېدل له ماتې پرته بله پایله نه لري. کومې سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې دي، زموږ ډېری خبریالان ترې خوار واره شول. دوی د خبریالانو پر وړاندې د محدودیت لاره نیولې ده، هماغه پخوانی سیاست مخته وړي. له دې ښکاري چې د بیان د ازادۍ پر وړاندې یې سیاست هم د پخوا پشانده.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ یا تړلې یا یې ویجاړې کړي او یا یې په زوره په خپلو لوډ سپیکرونو تبدیلې کړي چې په کندوز کې جیهون، هرات کې د شینډنډ، بغلان کې د پیمان، سمنګانو کې د سیمای صلح او په بلخ کې د نوبهار راډیوګانې پکې شاملې دي. ښاغلي وفایزاده وویل یو به خبریالانو د امنیتي ګواښونو له امله هیواد پرېښی او یو 500 له ولایتونو نه کابل ته راغلی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت ادعا ردوي. د ازادي راډیو ته وویل
زموږ په ساحو کې چیرې هم خبریالانو او رسنیو مرکزونو ته تعدید نه دی متوجه او اجازه د فعالیت ورکړل شوې چې ملي منافع او د هیواد د ګټو او کار د اسلامي ارزښتونو په دننه کې نشرات کولی سي، خپل وظیفه سرته رسول سي. زموږ په خواستونو د کابل اداره په دې اړه پروپاګند کوي، په خپلې رسنیو باندې سانسور لګول او بندیزونه لګول. ستاسو اورېدلې دي او هڅه کوي زموږ معاصي معرفي کې واقعیت نه لري. زیرا د
خبریالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه نوې خبره نه ده. په دې وروستیو میاشتو کې څو خبریالان په هدفي توګه ووژل شول. تازه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټر خبریال او عاکس اغستونکي د جګړې له ډګره د راپور جوړول په محل ووجل شو. حکومت تر ډېره ځایه د خبریالانو د وژلو پړه پر طالبان واچوي، خو طالبان دا ادعا ردوي. د جګړو په سیمو کې د تاریخي آثارو ویجاړول او چورول بل اندېښنه ده چې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ورته اشاره وکړه. وفایزاده وویل طالبان او مافیایي ډلې هڅې کوي چې افغانستان له لرغونو آثارو تش او تاریخي او لرغوني آثار یې له منځه یوسي، خو د طالبانو ویاند وویل د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره لزینو بنسټونو سره په اړیکو کې دي چې د ویجاړېدو مخه یې ونیول شي.
د وسلولو ځواکونو ویان وایي چې دوی له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت خپل کړی دی. اجمل شینواري رسنیو ته وویل چې په دې بدلون سره په تیرو څو ورځو کې دوی 24 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو د دفاعي حالت په اړه له پرلپسې انتقادونو وروسته د دغه ځواکونو ویان ویل چې دوی په یو شمېر سیمو کې تاروزي حالت خپل کړی دی. اجمل شینواري د یک شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په دې توګه افغان ځواکونه لاسته راوړنې هم لري.
بر اساس تعهدات قبلی که داشتیم نیروهای دفاعی و امنیتی در یک تعداد از مناطق کشور
د مخکنیو ژمنو پر بنسټ افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه په یو شمېر سیمو کې له دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته راغلي. په دې توګه موږ لاسته راوړنې هم لرو. تر اوسه ډېرې سیمې څلیرش ولسوالۍ او مرکزونه یې موږ بیرته نیولې دي.
24 ولسوالۍ مرکزای ولسوالۍ دوباره به تصرف ما آمده.
خغلی شینواری زیاته کړ چې په دې بدلون سره د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 244 عملیات کړي او د مخالفینو د یو شمېر کلیدي کسانو په ګډون یې د 2,916 وسلوال وژلي او 290 تنه نیولې دي. د نوموړي په خبره په دې موده کې له 940 بمی پیښو چې دوی په موټر بم پلان شوي وي مخنیوی شوی او په څو مواردو کې ایښودل شوي بمونه شنډ شوي دي. طالبانو د افغان ځواکونو د ویان د تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دوی ویلي وو چې دولتي ځواکونو یوازې 2 ولسوالۍ بیرته نیولي، خو د خپلو کسانو د تلفاتو په اړه بیا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي شینواري په وینا امریکا 3 نوي هیلیکوپټرې له افغانستان ځواکونو سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې جګړه له دغه هېواد د بهرنیو ځواکونو له وتلو د بهیر په پال سره یعنی د ثور له میاشتې تیزه شوې ده او طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د طالبانو دې پرمختګ پر افغان دولت پراخو نیوکو ته زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په تړاو هڅې چټکې شوې دي او دواړو خواوو او نړیوالې ټولنې د افغانستان د نورین پر سیاسي حل لارې ټینګار کړی.